السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغو په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.3 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یکشنبه له ایران او پاکستانه شاوخوا 8000 کډوال ستنول شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 3515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځني اخراج کچه یو ځل بیا لوړه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي کلا برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دې برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته زیان رسیدو ادعا تایید کړي. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال رادیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکي هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي کلا د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یو میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغې ادارې د ویاند محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسابره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وایي اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 4.5 کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدلو راپور ترلاسه کړی دی. د ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معدې درد علایم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له معدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د معدې وي که نه کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چېرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمېږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پریښود چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټه پړسیږي، د هاضمې سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه په اغلی پرسیازه هم خپل نیکی سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ډاکټر محترم او مزد اوریدون ته وړاندې کوم. په دې هیله وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي. او را به شو تاسو د پوښتنې په تړاو باندې، لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې یا د هضمي سیستم یا د پاوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو ناک په شکل باندې یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که پام چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده، یعنی رځي معدې ته ورسته د هغې څخه ځي وړو کلمو ته دغه خواړه. نو را به شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسترونترایټس یا د معدې مایع یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې زموږ بیا
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنیټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې ستاسو غږ نشته. موږ به بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني. ښه فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړئ چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې د خواړه چې کله ډېر شي ورباندې بیا وایي چې معده مې درد کوي، خو مخکې دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډېر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% 95% امکان لري تکلیف د معدې ولري. صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي او دوی زیاتره د معدې په ستونزې دچاریږي. چې تاسو وګورئ د مونږ سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو څه ډېر مهم او حساسي وظیفه لري، څه ډېر مهم هم دی. او کله د غذا مړۍ درست نازمیږي بعضې مشکلات منځ ته راوړي. څه دا د خولې نه شروع کیږي تر آن تر غټو کولمو تر تقریبا تر هغه ځای وخت پورې ختمیږي. څه تاسو وګورئ د خولې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی، مثلا بالون دی، بیا میری دی، معده راځي، د معدې نه وروسته وړه کولمو راځي، د هغه نه غټو کولمو راځي. څه دا په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کوم د خپل یو مشخصه وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خواړه په خوله کې اچو، په خوله کې په اندازه تر خواړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کې حساب دی په خاطر غاخوم لد ماتول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حز رول لري. کله چې دلته مثلا اماغ په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا اماغ ور باندې فرازي کې بیا دلته لګ نرمي کې ماتي کې بیا پس لغنه د میری د میری په طریقې باندې لاره باندې د میری ته ځي. میډي کې څه لارد په میډي کې یو سلسله مثلا بعض مایات یا څه اندازه فیصدوی امکان لري جذب شي او بعض په دغان لاندې کوړو کلمو ته په میډي کې بعض انزایمونه کې څه پیپسین لري، نه بعض انزایمونه د څه په پروتيني مواد دو باندې به یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض هم دغه پروتئینی شحمی کاربوهیدرات موادونه صرف لو حالت یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغنه واره کلمو ته ځي څه جذب دلتم صورت نیسی څه غځ زیاتر مواد دی پس لغنه څه او به د کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا واره کلمو پس لغنه د غټ کلمو په واره کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په واره کلمو کې دی آغه مفید مواد یا مثلا آغه پروتئینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتر په میدو واره کلمو کې جذبی کی یا مثلا د واره کلمو نه یا دیگه او برطرف فاضله مواد به غټ کلمو نه زی د غټ کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمې د سبنګ ته یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرحله پورې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري چې په خله کې داغانه په میده کې پس لغانه چې په کلمو کې چې ترمو کې هغه مفیده مواد مثلا هغه جذبیږي په اړه کوز نه غاټو کې په غاټو کې مګر چې بعض مایاتو د شان جذبیات لري پس لغانه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی دغه یو سیستم د ازمې د په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې څه په وجود کې هم دغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو دا ونه کړی چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري ځای برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم پکې کم غړی ده
تر ټولو مهم پرې تاسو وګورئ مثلا زیاتره صدې میده دی په دغه خاطر بعضې زایمونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منځ راځي په خدای خاطر ته مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خولې مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرولو کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي دغه طریق نم د کیږي چې خواړه وخت میرې تر لاړ شي خو بیا میده کې جذبی او را په هر سیستم کې چې ما د خولې نه در تاسو ته اشاره وکړ ډول ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي عمده لري په دا خاطر که د مو خولې طریقه مثلا مشکل ولري مونږ بیا میده ته کوی شو چې یو پایپ وصل کو که میده مکمل مشکل وری تو که تاسو وګورئ بیا څوک غټ ډیر سخت خواړه خوړلای نشي په دا خاطر چې امکان لري که دا هغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر اوبړن شیان بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شیان هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شیا مایات او هلته پارچکیږي په هضم رسي پس لغنه بیا د کلمو تزي او 100% مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د سال ته زیات ویتامینونه کاربوهیدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اعتراض کیږي
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم ډاکټر صاحب مریم بیرته راغلی سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سیور ما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرین نیولې تر دې چې بیا فاصله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او تر ټولو مهم غړی چې هغه یادونه وکړه میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبیږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې ایچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیانې دي څنګه پیدا کیږي
آغلی سیال بیا هم سلامونه زبا کنه غوړم چې زما غقت شولا او را به شوه ته چې زموږه په اکثر دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایی دردونه یعنی د کلمو و د میری دردونه تفکیک اکثر دوستان نشي کولای زموږه خوندونه ډاکټر ته ورزی دی وای چې خېټه مې درد کوي بیا ورسته لغینه چې کله فزیکی معاینه ورته تر سره شي نو دغه میده وي او را به شوه ته چې د خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږه میده ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میده التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو نو دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې میده سید وي یعنی هغه سید چې دوباره د پدې خوړو نه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نه میده ستونزه جديده ای و ډیره پیروخ مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث لا او په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د ایچ پایلوري انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو وړ ده اغلی سیال چې کوم سیرنه تکات شوې دي یعنی په هغه کې داسې ویل شوې دي چې شاوخوا 50% د ټول نړۍ وګړي هغه ایچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي، یعنی دا خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي. نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دې هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې هغې فزیکي معاینه وکړي، هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه، اوتومات هغې ته نشته کوي چې ایچ پایلوري که دا په وینه کې، که دا په ستول کې، یعنی په موادو غایطه کې، او که دغه یو بل ماشین چې دی ساور کولو په واسطه باندې پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي، نو چې کله هم د ایچ پایلوري مثبت راشي نو بدون له دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې دپاره انډیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د ایچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اورېدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ رادیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي، یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې ایچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان دی. نو ضرور دا ده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږدي او کومه درملنه یا دارو چې ور توصیه کوي چې د هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د معدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د معدې درد ده یا د کولمو درد ده، او که نه ظاهرا په دردونو کې څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په معدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتې تر مابین موږ خپل سترنوم هډوکی په نامه سره په طبیعي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوګو شاته، یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی چیزه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یمه دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه دي، کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو، یعنی دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص یې کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې سالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید سالات لرم، در حالی که چې معده کې هیڅ ستونزه مشکل نه وي، هغه انتان چې ده هغه په کولمو کې هغه ستونزه یا بابړۍ رامنځته کړی ده، نو وروسته له هغې څخه هغې ته چې کوم د غټو متیازو معاینه ورکول کیږي ده تثبیت کیږي چې آیا کومې بکتریا یا پارازیت یا فنګس یا ویروس دغه ستونزه رامنځته کړې ده، دا په کولمو کې ده او که په معده کې. او که چیرې آغلی سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص ته نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو، خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي. زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بېرته اصل موضوع ته، چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي یعنی دوه پوښتنې ما باین کې یا دغه درد کینې خواته یا ښې خواته نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ما ته نرکې یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته د نامه شاوخوا مشکل نشته یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلې دي یا مخینۍ تاریخچه دې هم ورته وایي تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ای جی ایت عنوان تر لاندې یا اکوت ګاسترنترایټس یا د معدې مایی یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې هغه ناروغان بستر کېږي نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان ته بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټې راوتې وي او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتمان ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لري دا یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړي پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلې وي لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرئ موږ ځواب ته په تمه یو. مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بلې، اغلی سیال، زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي او هغلته د ډوډۍ مې او پاوو موټکه وای د زړه په سر باندې ولاړی یعنی میدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی اعظم یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندجسي فود، یعنی یو سوی اعظم موجوده ده په میده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو مسایلو نه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورته وایي جاردیاز او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی د دې تر څنګ چې دوی په میده پړسوب کوي، په میده کې دغه اوازونه اورېدل کېږي، وایي چې میده کې مختلف اوازونه دي او غازات وي. همیشه په مجلس کې ناست وم په عامو ټوکه وایي چې په میده کې مې قر و قر وي، زه داسې رقم خجالت شم چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي. ولې اشپایلوری ناروغان هم دستون زداری، لیکن موږ دیتا در جاردیا تداوی شروع که او دغه مشکل لمن زدی خود دیتا سنگ آغل سیال دونده دغا ناروغ تا که چی رز موگ یو خور وی یا ورور موی در توسیه هم که ورتا چی رستر گتورا تا هغه خام ترکاری چی خوری هغه با پا کلور که منزه پاک بی منزه که چی ری پاک نشی منزه که دینا به استفاده نکهی تا با کوشش کهی چی هغه گازدار و مشروبا چی تا استفاده کهی هغه با مطلق قطع کهی هغه او با چی یخیب که پروتوی یعنی 24 ساتیچ که دا با نس که او همدارم دا دیادوالا وارا چی دیر سرکری خواده دینا به استفاده نکهی تر څو پورې چې دغه ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپله باندې رضه ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي، خو درملنه ډېر ساده و آسانه ده او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایي مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې، ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده، ډېره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پری مینځي راسن خپلې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لږ په پاکو اوبو کښې پری مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف اوازونه په خېټه کې پیدا کېږي، در حال کې چې دا انګور انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې په خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی صاحب.
مننه کورودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغه ته به ورشو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن چاغ وي خېټې غټه وي راوتې وي او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي، که چېرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې چې خواړه پاک وخورو بل هم څه لار شته دوام توسعه کېږي په دې برخه کې کنه؟ بغیر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فرید الله الله تاسو اور وبخې چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوښو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دغه جادیان ناروغي ده هغه ته انټیبیوټیک هم توصیه کیږي زور لپاره او ایدینا علاوه د خپل انټیبیوټیک نوم نه خلمه کې د زموږ اوریدونکو به خبره کنفیوز شي یعنی گیت شي چې د انټیبیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه د وخلین راخلي څو ډول انټیبیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابایي د یو ځوهم د ایت وایي چې اې دې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي هم دې به خپل شخصي فلسه هم مراد کوي یعنی د لاسو منځل به ته په ډیره توجه کوي او اې دریم دا چې هغه ماشومان چې د اکثرا کودکستان ته بیې یا هغه د کودکستان ته ځي نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پکې به صحیح لاس مخ به صحیح مینځي او دې ترڅنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي کوشش وکړي چې ورسره د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم پس په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس وایلی وي او ورسره له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بلخصوص لکه پیشوګان سپي اېدې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري او ورسره له هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي او پنځم هم د پاک او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې یوازې د جاردیا د ناروغۍ څخه نه بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې بلخصوص د معدې په ناروغۍ کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپله باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصامات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبرې راټولوم بیا هم رځم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د معدې مایع په ستونزو کې د معدې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې دې ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکم، ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دو وخت خواړه خوري د دغه تاثیر په معده باندې څومره ده؟ معده په څلور ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې معده وکولی شي هضم کړي ورته؟
آغای سیال زموگا ریسی هم اغا خواهی نورونه چه اغا غواری چه وزن کم که اغا یو وقت خواره خوری یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نده یعنی دیده اوزویت چه ده اغا پخپلا بانه پا میلیگرام بانده کالوری تا ضرورت لری انرژی تا ضرورت لری چه یو شخص یو سالم شخص د اقل د ورځ څوبر لیټر اوبه واخلي څوبره پروتین څوبره مثلا کاربوهایدریت نورزم دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه کوشش بکو چې هغه څه چې نشایسته باب دي، یعنی سموګه زموګه چاغی لکه کچالو لکه اوریجه لکه وچه ډوډۍ ایدینه به استفاده نکو، ایدې تر څنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کمه سره، او د غرمې نه هم په همدې شکل باندې شپې نه به هم خوراک